دوی بجې شوې وخت اجازه نه راکوي چې دا سندره درته خبره کړو. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت چې بر کور بیم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. تر خبرو وروسته به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې نږدې یو میلیارد ډالر مرسته چې په تیرو کلونو کې به یې له پاکستان سره کوله وکړي. په دې اړه مو د ارګ او ولسي جرګې نظر اخیستی دی. خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرچکې. د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان ولسوالۍ د سیمایزو پولیسو قومندان عبدالسمد و زامن او شپږ سیمایز پولیس په یوه چاودنه کې وژل شول. د برتانیې پوخوانی لوی درستیز ویلي که طالبان هغه افغان ترجمان چې له برتانوي ځواکونو سره یې کار کاوه ووژني، د برتانیې حکومت به د هغه د مرګ مسؤول وي. او په مقدونیا کې پولیسو پر هغو کډوالو او پناه غوښتونکو چې غوښتل یې له یونانه تر پوله واوړي اوشلن ګاز او بې هوشه کوونکې دوا شیندلې ده. د خبرونو تفصیل. د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان ولسوالۍ د سیمایزو پولیسو قومندان عبدالسمد و زامن او شپږ سیمایز پولیس په یوه چاودنه کې ووژل سول. د دې ولایت یوه امنیتي سرچینه چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي، ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان تېره ورځ ناوخته د یاد قومندان کور ته نږدې د یوې قوي چاودنې له امله ووژل سول. سرچینه زیاتوي چې چاودېدونکي مواد وسلوالو طالبانو لخوا د یوه تونل له لارې د نوموړي قومندان تر کور لاندې ځای پر ځای سوي وو چې تېره ورځ یې چاودنه وکړه. پر همدې مهال د خاص اوروزګان ولسوالۍ امنیه قومندان توریالی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې درې تنه وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. تر دا مهاله وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د برتانیې پخوانی لوی درستیز ویلي که طالبانو هغه افغان ترجمان چې له برتانوي ځواکونو سره یې کار کاوه ووژني، د برتانیې حکومت به د هغه د مرګ مسؤول وي. لارډ ډانارټ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي چې موږ د هغو کسانو د ژوند ژغورلو مسؤلیت لرو چې له موږ سره یې کار کړی دی. هغوی نسی کولای په افغانستان کې د خپل پخوانی ژوند ملري. موږ باید هغوی ته په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق ورکړو. د هغو افغان ترجمانانو شمیر چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی 200 تر رسیدي. د برتانیې د پوځ پخوانی لوی درستیز منلی چې پناه غوښتونکو د هیواد لپاره یو لوی ستونزه ده، خو د ویلي چې د افغان ترجمانانو شمیر چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی دومره کم دی چې د هغه یادول هم د شرم خبره ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان د افغانو میوو ګمرکي محصول نږدې درې برابر زیات کړی دی. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوه نړیوالو بازارونو ته صادر کړي چې یو لوی برخه پاکستان ته وړل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې حکومت باید د تازه میوو د صادراتو ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. افغان لوبغاړي په تایلند کې د موی تای په سیالیو کې آخري پړاو ته په وتلو کې بریالي سول. د افغانستان د موی تای فدراسیون په وینا ابراهیم حیدری له هندوستان او قزاقستان څخه خپلو سیالانو ته په 48 کیلوګرام برخه کې ماتې ورکړه. ټاکل شوی د حیدری به د هنګ کانګ له لوبغاړو سره په آخري پایلوبه کې سبا لوبیږي. همداراز عبدالله امیری خپل ترکی او هنګ کانګي سیالانو ته په 150 برخه کې ماتې ورکړه. د بل سبا له اندونیزیا سره د پایلوبې په سیالۍ کې برخه اخلي. د فدراسیون د اعلامیې له مخې محمد یوسف جهانگیر د سویټزرلینډ، ترکیه او امریکا او جاپان سره په 50 کیلوګرام برخه کې لوبې وګټلې. دی به په پایلوبه کې له فرانسې سره برخه اخلي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې پرون پر 2 کیلو په پوځي عملیاتو کې 43 وسلوال ووژل سول. د دې کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل سوي. د پاکستان د پوځ وایند سیم باجوا ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال دره کې ځکني پوځي عملیات پیل سوي دي. د پاکستان پوځ د تیر کال په جون میاشت کې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د لږ تر لږه 3000 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پوځ وایي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې سوي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي ترکیه باید اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې کړي. په ځانګړې توګه له سوریه سره پر سرحد چې هلته د داعش ډلې نوي جنګیالي او مهمات تر پوله تیریږي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر پرون وویل چې ترکیه د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د مبارزې په ائتلاف کې د برخه اخیستو موافقه کړې وه، خو اوس باید د هوایي حملو کمپاین ته خپلې الوتکې ور اضافه کړي. د داعش پر وړاندې په مبارزه کې د ترکیې رول تر اوسه محدود و او دغه هیواد په دې وروستیو کې د کورد جنگ جلا غوښتونکو ملیشو سره په جګړه کې بوختو. د کارټر په وینا داعش سوریه ته د ترکیې سرحد څخه د جنګیالیو او مهماتو وړلو وړتیا لري. په مقدونیه کې پولیسو پر هغو کډوالو او پناغښتونکو چې غوښتل یې له یونانه تر پوله واوړي اوشلن ګاز او بې هوښه کوونکي دوا شیندلې د زرګونو کسانو چې په لویه کچه له افغانستان، سوریه او شمالي افریقا څخه د مقدونیه او یونان ترمنځ له پولې سره شپه تېره کړه. دا له هغه وروسته چې مقدونیه له یونان سره خپلې پولې ته نږدې اضطراري حالت اعلان کړ او هلته یې سرتیري وګمارل تر څو د هغو پناغښتونکو مخه ونیسي چې غواړي د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته واوړي. پناغښتونکو له هغه وروسته چې سرحد به تړل څو ځلې د مقدونیه پر پولیسو د حملې هڅې وکړې. د لږ تر لږو څلورو کسانو د ټپي کېدو راپور ورکړل سوی دی. د سلوواکیا د کورنۍ چارو وزارت پروند وویل چې یوازې به د سوریه 200 عیسویانو ته پناه ورکوي. د سلوواکیا دغه پریکړې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو انتقادونه راپارولی دي. د دې وزارت ویاندې میخایلا پاولینووا وویل چې یوازې د عیسویانو د منلو پریکړه یې ځکه کړې چې د سلوواکیا په ټولنه کې د هغوی د جذبېدو زیات احتمال شته. د اروپایي او ملګرو ملتونو د مشرانو لخوا پر دې پریکړه انتقاد سوی او هغوی له دې خبرې سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د منځنۍ پاویاند بابر بلوچ وویل چې موږ له هیوادونو غوښتنه کوو چې د خلکو په منځ کې توپیر نه کوي. او ایران او برتانیا به تر څلور کلن ځنډ وروسته خپل سفارتونه پرانیزي. څلور کاله مخکې د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو په وړاندې په عکس العمل کې قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د برتانیې پر سفارت حمله وکړه او په ځواب کې برتانیې خپل ډیپلوماټان له دې هیواده وایستل. برتانیې له هغه راهیسې په تهران کې خپل سفارت تړلی وو. د برتانوي چارواکو په وینا د دې هیواد د بهرنۍ چارو وزیر فیلیپ هاموند چې له ایران سره د غرب د اټومي موافقې په برابرولو کې عمده رول درلود د یک شنبه په ورځ تهران ته درومي. د ایران حکومت په لدې سره په یوه وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. په تیرو لسو کلونو کې فیلیپ هاموند د برتانیې لومړی لوړ رتبه چارواکی دی چې ایران ته ځي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د افغانستان په اړه خبري وکړې. په دې خبرونه کې په وړاندې ده هم واوري چې ارګوایي له واشنگتن څخه د کابل یو غوښتنه دا و چې پر پاکستان مرستې بندې کړي. د ولسي جرګې یو غړی د دې مرستو د بندېدو په ارتباط وایي
دا کوکول کې افغانستان نه پاره ګټه کوي او ترکستان نه پاره تاوان کوي.
دا افغان ځواکونو پاره به ووري
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نشي سول نه راځي.
موږ دا مشران ځان تجهیز کوي د امریکا نه له نور نه وګوالي.
د خلکو د دې غوښتنو په ارتباط د افغان پوځي چارواکو نظر په یو تفصیلي راپور کې در سره شریکوو. د امنیت په ارتباط په افغانستان کې د داعش د هلو ځلو په اړه هم اوریدل شي چې په ننګرهار کې فعالیت زیات شوی.
د شینوارو د اچین د نازیانو د مامندو د دې خلک ډیر ماجر شول او اوس په ډیر بد حالت پراته دي.
دا ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي رډو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سونه هم ولو. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشران وایي چې د افغانستان مسله باید له سیاسي لارو حل شي او له زور او پوځي قوې څخه کار اخیستل به ګټه ونه کړي. د افغانستان د دوه ګاونډي هیوادونو د دې ترڅنګ چې د افغانستان له ناامنۍ اندېښمن دي لیواله دي چې د افغانستان له لارې له جنوبي اسیا سره راکړه ورکړه وکړي. د تاجکستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د څرګندونو نور جزئیات د اسمت ساروان پر راپور کې.
د ترکمنستان او تاجکستان ولسمشران وایي د افغانستان د ستونزې د حل کولو لپاره یوازې سیاسي خبرې د هیواد ته سوله او ثبات راوستلی شي. دا خبر تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د هغه ترکمنساری قربان قلی بیردی محمد اوف پرون په اشقابات کې لکتنې ورسته وکړه.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ترکمنستان مرکز اشقابات په دوروزینی سفر رسیدلی. دواړو ولسمشرانو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي ترکمنستان او تاجکستان په دې کې د نظر یووالی لري چې د افغانستان حالات یوازې د پراخ ملي دیالوګ پر اساس په سوله ییزو او سیاسي لارو حل کېدای شي. د دواړو هیوادونو مشرانو همداراز ویلي د افغانستان د کورنۍ ستونزې د حل کولو لپاره له پوځي لارې او له قوې څخه کار اخیستل منفي نتیجه لري او ګټه نه کوي. تاجکستان او ترکمنستان غواړي چې د افغانستان له لارې له یو بل سره د اورګاډي په وسیله وصل شي او همداراز دواړه هیوادونه لیواله دي چې افغانستان او د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته برېښنا او ګاز صادر کړي. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د اشقابات په خبرو کې تاکید کړی چې دوی د افغانستان له حکومت سره د غشتلې نړیوال ملاتړ او په سیمه ییز او نړیوال اقتصادي پروسه کې د دغه هیواد له یو ځای کېدو سره د مرستې غوښتنه کوي. امام علي رحمان او بردي محمد اوف باور څرګند کړی چې باید په افغانستان کې د نړیوال ټولنې په تیره بیا د ملګرو ملتو تر چتر لاندې موثر سوله ساتونکو ماموریت لا فعال او پراخ وکارول شي. تاجکستان او ترکمنستان له افغانستان سره پوله لري او دواړه د افغانستان له خاورې څخه د مخدرو موادو له قاچاق شکایت کوي. په ورستیو کې د افغانستان شمال ته د نامنیو له خزیدو سره د منځنۍ آسیا دا دوه هیوادونه هم اندیشمن شوي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو هغه اقدام ستایي چې پر پاکستان خپل مرستې بندې کړې دي. د اجرایي ریاست یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او ژغې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دا له واشنګټن څخه د افغان حکومت له اساسي غوښتنو څخه یوه وه. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي هم د امریکا د متحده ایالاتونو دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې امریکا باید د پاکستان استخباراتي کړي چې تروریزم تمویلوي د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغه چې په پاکستان داسې شکونه پیدا شول چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکه چې په نړیوالو تروریستي ډلو کې شامل ده نه د ځپلې ویل کېږي امریکا پر پاکستان هغه مرستې چې د تروریزم سره د مقابلې لپاره د هیواد ته ورکولې بندې کړې دي. د افغانستان حکومت د متحده ایالاتو له دې اقدام څخه هرکلی کړی. په اجرایي ریاست کې مهمه سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور سي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا د افغان حکومت له اساسي غوښتنو څخه و. یو شمیر راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان خپل مرستې د دې لپاره بندې کړې چې د حقانی شبکې پر ضد یې څه نه دي کړي. که څه هم تر اوسه خپلواکو سرچینو دا خبره نه ده تایید کړې خو یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې امریکا له پاکستان سره خپل د مرستو پیسې بندې کړې او د اسلام آباد چارواکي هم په دې خبر دي. که څه هم د مرستو په اړه کرش مې را پلاس کې نشته خو ویل کېږي چې امریکا هر کال پاکستان ته د تروریزم سره د مبارزې لپاره دغه هیواد ته څه کم یو میلیارد ډالر ورکول. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د امریکا له دې اقدام نه هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې باید د پاکستان استخباراتي اداره چې د تروریزم په تمویل کې مهمه ونډه لري په تور لیست کې شامل کړي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځازای وای له پاکستان سره د امریکا مرستې نه ده چې د تروریزم په مقابله کې کارول کېدی بلکې د تروریزم په تمویل کې ورنه استفاده کېده.
دا په کول کې افغانستان لپاره ګټه کوي او تروریستان لپاره تاوان کوي ځکه یو میلیارد ډالر چې دوی ورکول سیدا تاسو د تروریستانو د مهار لپاره واخلې برعکس هغه د تروریستانو د تمویل او تجهیز لپاره استعمالولې استخباراتي کړې د پاکستان. نو دا چې اوس په بند کې یو څه تاثیر پی لري ځکه اختیار هم چې بودیجه نه وي او مالی امکانات نه وي نو ډېر نور امکانات هم سره کمیدلې.
په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په دې سره به پاکستان له اقتصادي فشارونو سره مخ شي. د امریکا لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د نړیوالو اړیکو کارپوه رحول امین ازادي راډیو ته وویل چې ممکن له دې وروسته پاکستان په سیمه سیاست او په ځانګړې توګه د تروریزم په پالیسي کې بدلون راولي.
فکر می کنم امریکایی‌ها متوجه شدن که بازی باید
فکر کنم چې امریکا نور پوسوي چې دا لوبه باید پای ته ورسیږي. دا به د امریکا او پاکستان ورستی اړیکه نه وي. ممکن د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو ژور بدلون راسي. په دې سره افغانستان په شدت رزق پاتې کیږي. په سیمه ییزه کچه د پاکستان تسلط راکمیږي. پر پاکستان یو لړ فشارونه راځي. دا ټول د دې باعث کیږي چې پاکستان په سیمه ییز سیاست او په ځانګړي توګه د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې خپل پالیسۍ ته بدلون ورکړي.
خغلی امین زیاتوی د اوس په افغانستان پورې اړه لري چې له دې فرصت څخه څه ډول ګټه پورته کوي. تل افغان حکومت پاکستان ملامتوي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې لټګي برګي کار اخلي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي. امریکا په داسې حال کې په پاکستان خپل مرسته بندې کړې چې د افغانستان حکومت وایي که پاکستان د کابل پر وړاندې خپل دریځ بدل نه کړي، نو افغانستان به د دغه هیواد له دوه مخې سیاستونو او نه همکارۍ په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. تر دوه نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي اس ایم ایسونه لولو. تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ایم ایس راواستوئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپلواکۍ د شپږ نیمې کلیزې په مناسبت د چهارشنبې په ورځ په خپله وینا کې وویل چې له افغان ځواکونو سره د ولس مینه زیاته شوې او نن سبا جلب او جذب تر پخوا 9% ډېر شوی دی. د افغانستان امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې د دغو ځواکونو روحیه پیاوړې ده، خو د امکاناتو او تجهیزاتو په برخه کې ځینې ستونزې شته. خلک وایي که امنیتي ځواکونه تجهیز او د هغوی امکانات ډېر نشي، په موجوده امکاناتو نشي کولای د ډاډ وړ امنیت تامین کړي. لدې سره د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسی جرګې ځینې غړي په دې برخه کې په نړیوالو همکاریو او ژمنو ټینګار کوي. زموږ همکار یوسف خان صدران دا موضوع په تفصیل په یو راپور کې راخیستل.
د افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري. داسې چې ډېر کله پلي ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولای چې د هغوی ځواکونو لازمې مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي. د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي، خو په ډېرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د ازادي یو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړی روحیه سره جنگيږي.
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي. موږ پلان سوي عملیات لرو، نو اردو په شمو موقف کې دی او موږ د ځمکني ځواکونو په برخه کې کوم جدي ستونزه نشته. خو د هوایي ځواک په برخه کې ستونزه لرو، ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار، توپچی، د بمبار پیوړی تیارې چې ملاتړي وي لا فعال سوي نه دي.
ښاغلی وزیری وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښې ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي، د وسلوالو مخالفینو فشار ډېر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړي چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي، د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط دا اجابوي چې په تخنیکي برخو کې نور وسایل ولرو، خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي. مثلا د ماینونو په کشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوې ټکنالوژي ته اړتیا لرو. په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسیږي چې باید ورته پاملرنه وسي.
د ارقامو له مخې افغانستان دمګړۍ شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 لک نور سیمه ییز پولیس تشکیلوي. امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي. بل خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډېر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو، نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي. داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هر میاشت شاوخوا 4000 ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي، خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې هڅې کیږي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولای چې د پرمختګ مخه یې ډب کړي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې، د هیواد د ارضي تمامیت، د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړي.
ښاغلی صدیقي وایي که څه هم ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه دی بریالي شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو دریو میاشتو کې 1548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 10,000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولای د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو لاس وغځوي.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نه شي سوله نه راځي، دوی سره کوم صلاح او طاقت نه وي، دوی نشي کولای د خپله خاوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کوي د امریکا نه له نورو نه وغواړي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو د 14 کلن پوځي ماموریت څخه وروسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپله غاړه واخیستې. له هغې نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې له مخې افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشورو ورکولو لپاره شاوخوا 14,000 ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې له پخوا جنګ ډېر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه څه او څه ته ډېر اړتیا لري. نظامي څېړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي او په کار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاري و سربازی راکې
هغه قرباني چې زموږ ځواکونه کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده. موږ په لوی جنگ کې ښکېل یو، نو په کار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ډول هغه ستونزې چې دوی لري باید ختمې شي. د هوایي ځواک شمله تړ او د نړیوالو قدرتونو ژمنې ولرو.
په بیلابیلو ولایتونو کې یوځای څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنگیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځایه په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه یې بحث راپورته شي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنگ د سیمې او استخباراتو جنگ دی، چې افغان حکومت هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر ځاځي وطندوس ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړ هیواد فشار راشي او له دې پرته بل لار جنگ کمولای نشي.
دا د استخباراتو او سیمې جنگ دی. زموږ سیاسيون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو په کار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي، او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه موډیر شي دا جنگ ختم کړای شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي، تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه ازادي راډیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
د په افغانستان کې د داعش تعالو زلو په اړه یو تفصیلی راپور لرو. له هغه وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمسونه لولو. یو شمېر سیمه ییز چارواکي او د ولسي جرګې غړي د افغانستان په جنوب ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش موجودیت او فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي. د چارو کارپوهان هم سره له دې چې په افغانستان کې د داعش پر وړاندې وروستي اقدامات د دغه ډلې د ځپلو لپاره مؤثر ګڼي، خو وایي چې د اوږدمهاله لپاره داعش د افغانستان لپاره خطرونه پېښولی شي. د ملي وحدت حکومت چارواکي هم په ځینو سیمو کې د داعش فعالیتونه تاییدوي، خو وایي چې دا ډله اوس د پخوا په څیر افغانستان ته خطرناک نه ده. قسیم سلمل په دې اړه له کابله یو تفصیلي راپور لري.
د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم ډله یا داعش یو بل سرخوږی دی چې خلک او یو شمېر سیمیز مسؤلین یې په اړه اندېښنه څرګندوي. چارواکي که څه هم تر دې دمه د یادې ډلې فعالیتونه ډېر د پام وړ نه بولي، خو په وروستیو کې په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې د داعش له لورې د ځینو کسانو د وژنې او له طالبانو سره د دوی د نښتې راپورونه خپاره شول. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي آریان یون له ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې د داعش د کړنو په اړه وویل:
زمونږ د شینوارو د اچین د نازیانو د مامندو د دې خلک ډېر ماجر شول او اوس په ډېر بد حالت په جلال آباد په ښار کې او په ځینو ولسوالیو کې خواره واره او په ډېر بد حالت پراته دي. د دې کورونه د دې د خوا اوس تیزل شول، تا قومي مشران یې ووژل. نو دغه حالت هلته ډېر خفه کوونکی حالت په شینوارو په منطقه کې روان دی. دوی عام وګړي ځان سره ګروګان نیولې او دوی نه پرېږدي چې هغه خپلې سیمې پرېږدي.
په تر ټولو تازه پېښه کې دغه ډلې یوه ویډیو خپره کړه چې پکې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ لس تنه اوسېدونکي له طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزول کېږي. خو دا یوازې ننګرهار نه دی چې ورڅخه د داعش د فعالیتونو په اړه راپورونه او خبرونه ورکول کېږي. غزنی، زابل، هلمند، فراه، سرپل او فاریاب هغه سیمې دي چې پکې د داعش د شتون خبر ورکړل شوی دی. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته ویل چې داعش د محل د دغه ولایت په درو ولسوالۍ کې سته.
په زابل کې واځنه د دې هغه تشنو چې جوړ کړی دا هغه مزاغه کوم مسافر دې مخ کې شو کو یا د ودرې وري نور دا خبره تکرار کړه تر اوسه پورې بل کوم فعالیت نه کړی، خو بیرغ او نشان او دا ټول رسمي پورته.
د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جنرال ویلسن شوفنر ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شای په دې هیواد کې په یو ستر ګواښ بدل سي. داعش د لومړي ځل لپاره په عراق او سوریه کې خپل فعالیتونه پیل کړل او د همحال د دې دواړو هیوادونو یو پر درېمه خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. دغه ډلې وروسته خپل نوم اسلامي دولت ته واړوه او د عراق او سوریه سربیره په افغانستان، لیبیا او مصر کې ځینې تحرکات وکړل. طالبان هم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په خبرګون دغه ډلې ته خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بل پوځي جبهه رامنځته نه کړي. دغه دواړو وسلوالو ډلو آن څو ځله په یو شمېر سیمو کې نشتې هم کړې دي. د دې ترڅنګ د چارو کارپوهان وایي که چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات کومه نتیجه ورکړي، نو شایي هغه ډله طالبان چې نه غواړي له افغان حکومت سره سوله وکړي د داعش لیکو ته ورګډ سي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی د غرض لازادي رډو سره خبرو کې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره د داعش ډلې فعالیتونه خطرناک بولي.
یک بخشی از داعش به عنوان پروژه است که
شغله کوهستانی وای د داعش لایوی برخی څخه د ځینو هیوادونو او قدرتونو لخوا د وی پروژه په توګه حمایه کیږي. د سوداندوینه کیږي چې دا ډله به په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په جغرافیه کې جګړې ته دوام ورکړي، دایمي اړتیا به جوړوي او نوې کسان به جذب کړي. او په 2019 کال کې په افغانستان کې دغه ډلې د جګړې د اوج وړاندوینه کیږي چې تر ډیره به د افغانستان مرکزی او شیعه مشتي سیمې لستون سره مخامخ کړي. حافظ سید، شاهد الله شاهد او عبدالروف خادم په افغانستان کې د دغه ډلې له مهمو مشرانو څخه دي چې په وروستیو کې په هوایي بمباریو کې ووژل شول. اوس د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د داعش په وړاندې وروستیو اقداماتو دا ډله کمزورې کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله په افغانستان کې خپلو اهدافو ته نه ده رسېدلې.
بعضي حرکتشان در ولایت زابل او غزنی هم دیده میشه، مګر باندازه نیست
کی په سابل او غزنی کې ځینی حرکت لیدل کیږي، خو دومره نه دي چې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ وي. اوس فکر کوم داعش ونه شو کړی چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي. ډیر تلفات ولیدل، مرکزونه هم ړنګ شول او اوس دوی د لمنځتلو په حال کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له دې مخکې داعش د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ بللی او ویلي و چې دا ډله غواړي د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. خو آیا دا چې د نړیوالو ځواکونو او حکومت وروستو اقداماتو په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه څومره محدود کړي او دا ډله به په راتلونکي کې افغانستان له کومو ستونزو سره مخامخ کړي، دا به د وخت په تیریدو سره روښانه سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالاکبر سادات له کونړ لیکي: ډیر خوشاله شوم چې امریکا پر پاکستان خپل مرستې بندې کړې. د پاکستان پر دې مرستو پاکستان د په وینا پر دې مرستو ترهګر روسل. عبدالوسیع هلمندوال لیکي: افغانانو ترڅو به بدیاست او پاکستان به ستاسو کور رانوي. رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې څخه لیکلی دی. دا ډیر ښه کار وشو چې امریکا پر پاکستان مرستې بندې کړې. آغا ولی له هلمند پر استول اس ایم ایس کې لیکلی دی: له ولسمش اشرف غنی هیله کوم چې د پاکستان پر وارداتو بندیز ولګوي. پاکستانی چاودیدونکي مواد په همدې موادو کې افغانستان ته راځي. اسدالله اسمرای له کندوز لیکي: په کندوز کې په الچین کې نه، په ټول ولایت کې امنیت د ډاډ وړ نه دی. عبیدالله بیا له کندوز لیکلی دی چې تر پخوا امنیت بهتره شوی دی. شریف الله لیکلی دی: ولسمشر باید له پاکستان سره اړیکې وشکوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي: اشرف غنی باید سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي څو پاکستان ته غشماتوونکی ځواب ورکړي. عبدالرحمن له اروزګان لیکلی دی: د خپلواکۍ جشن دا ځل په افغانستان کې ډیر شاندار ولمانځل شو، اصلي افغانستان یې رایاد کړ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې په انټرنیټ کې نیولی شئ. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قومندان عبدالصمد دوه زامن او شپږ سیمه ایز پولیس په یوه چاودنه کې ووژل شول. د برتانیې په خوانی لوی درستیز ویلي که طالبان هغه افغان ترجمان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کاوه ووژني، د برتانیې حکومت به د هغه د مرګ مسؤل وي. افغان لوبغاړي په تایلند کې د مویتای په سیالیو کې آخري پړاو ته د پوتلو کې بریالي شول. د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې پرون په دوه کلیو په فوجي عملیاتو کې درې څلوېشت وسلوال وژل شوي دي. په مقدونیا کې پولیسو پر هغو کډوالو او پناه غوښتونکو چې غوښتل یې له یونانه تر پوله واوړي اوشلن ګاز او بې هوښه کوونکي د واشندلې ده. د امریکا د دفاع وزیر وای ترکیه باید اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې کړي. ایران او برتانیا به تر څلور کلن ځنډ وروسته خپل سفارتونه پرانیزي. او د سلوواکیا د کورنیو چارو وزارت پروندو ویل چې یوازې به د سوریې 200 عیسویانو ته پناه ورکوي.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو او وړاندې په دې خبرونه کې واوري چې هند له پاکستان غوښتي چې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشانو سره د خبرې نه کوي. خو تر دې مخکې به راشو د مهاجرونو یو ستونزې ته چې په دې کې افغان کډوال هم شامل دي. د مقدونیا بلوازیت پولیسو د زرګونو کډوالو او پناهغښتونکو د خبرولو لپاره چې هڅه یې کوله د یونان تر پولې ورواوړي وشکې بهاونکي ګاز او بې صدونکي لاسي بمونه وکارول. د دغو کډوالو ډیره برخه افغانان او سوریایان دي چې وایي په خپلو هیوادونو کې د ناسمو شرایطو له کبله اړ شوي د اروپا د سفر موزې پوپ شو کړي. دغه کډوال د مقدونیا له پولیسو سره په شخړه هم اوښتي چې په نتیجه کې څلور کسان ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دیاړه له صالح محمد صالح څخه اورو.
په زرګونو کسانو چې ډیره برخه د افغانستان، سوریې او شمالي افریقا دي، وروسته له هغې شپه د مقدونیا او یونان پر سرحد تیره کړه چې مقدونیا په خپله سرحدي سیمه کې اضطراري حالت اعلان کړ او د خپلو سرتیرو په واسطه یې د کډوالو د هغې جوپې مخه ونیوله چې هڅه یې کوله د اروپایي ټولنې شمالي هیوادونو ته لاړ سي. کله چې مقدونیا خپله پوله وتړله، قهرجنو کډوالو او پناهغوښتونکو څو واره هڅه وکړه چې د مقدونیا پر پولیسو یرغل وروړي. راپورونه وایي په دې منځ کې څلور کسان ټپیان شوي دي، وروسته له هغې چې په تیرو اونیو کې بې شماره کډوال دغه هیواد ته داخل سول. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت د پنځمې پورس په خپله سرحدي سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. په زرګونو کسان د پولې په هغه بله غاړه د یونان په خاوره کې ایثار پاتې شوي او د مقدونیا گیفګیلیا سیمې ته یې د تګ مخه نیول شوې ده. د کډوالو د زیاتېدو بحران په تیرو څو میاشتو کې اروپا ته لویه ستونزه پیښه کړې ده. مقدونیا که څه هم د اروپایي ټولنې غړی هیواد نه دی، خو له منځني ختیځ او آسیا څخه د هغو کډوالو د تیرېدو سیمه ده چې هڅه کوي د یونان د لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني یا هم سکاندناویایي هیوادونو ته ولاړ سي. په همدې حال کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر د کډوالو د زیاتېدو د بحران په مخنیوي کې د اروپا پر ناکامۍ انتقاد کړی دی. توماس دی مایزيري ویلي دغه بحران د اروپا په زیاتو برخو کې له پاسپورت پرته د سفر اصول په خطر کې اچولی دي. د جرمني د کورونی چارو وزیر وایي دی غواړي په اروپا کې له تلاشي پرته د کډوالو د سفر د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وګوري. دغه راز په یونان او ایتالیا کې د انتظار صحیح ایجاد سي. د دې ترڅنګ هغه ودونه مشخص سي چې کډوالي بیرته ورستانه کړای سي او له هغو هیوادونو سره مرسته وسي چې غواړي په خپل رضایت خپل اتباع بیرته قبول کړي. جرمني غوسه څرګنده کړې چې ځینې اروپایي هیوادونه لکه ایټالیا او یونان له هغو اصولو سرغړونه کوي چې له مخې باید کډوال او پناه غوښتونکي د اروپایي ټولنې په لومړني غړي هیواد کې چې دغه کسان ورته راځي د پناه غوښتنه وکړي. جرمني وایي په نتیجه کې ګڼ کډوال مستقیما جرمني او سویډن ته ځانونه رسوي. جرمنی اوس هم هر میاشت شاوخوا په لسګونو زره کډوالو ته پناه ورکوي. اټکل کیږي چې سږ کال به یې شمېر 800,000 ته ورسیږي. ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې وضعیت شایي کړکېچن سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په رادیو په منځنۍ سپه 12 نیمه په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. هند له پاکستان غوښتي چې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشانو سره دی نه ګوري. هند له پاکستان دا غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې ټاکل شوی د دواړو هیوادو لوړ رتبه امنیتي سلاکاران راتلونکي یکشنبه په نوې ډیلی کې یو بل سره وویني. رضوان مراد په دیاړه د فرانس پریس اژانس په استناد راپور لري.
د هند د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار ته په کار نه ده چې له هند څخه د کتنې پر مهال د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره وویني. ټاکل شوی ده چې سرتاج عزیز د راتلونکي یکشنبه پر ورځ په نوې ډیلی کې له خپل هندي سیال اجیت دوال سره کتنه وکړي. تیر کال هم له کشمیری بیلتون پالو سره د پاکستانی چارواکو له کتنې وروسته د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ په لوړه سطحه غونډه لغوه شوه. هند وایي د پاکستانی چارواکو له خوا له کشمیری بیلتون پالو سره کتنې د هغه تفاهم خلاف عمل دی چې د دواړو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې په لړ کې پرې موافقه شوې ده. دا فرانس پریس خبری آژانس ته رپورت لمخې د حریت په نامه د کشمیری بیلتون پالې ډلې استازو ویلي دي چې دوی تل سرتاج عزیز سره د کتنې بلنه ورکړل شوې ده. پاکستان تر دې مخکې ویلي دي چې له کشمیری بیلتون پالو سره د دې هیواد د چارواکو غونډې د هند د حکومت او د دغو بیلتون پالو ترمنځ د جدي خبرو اترو لپاره زمینه برابره ول دي. هند پر پاکستان تور لګولی دی چې د کشمیر له بیلتون پالو سره پوځي او مالی مرسته کوي. اسلام آباد بیا دا خبره نه مني او وایي چې دا هیواد د کشمیر له بیلتون پالو مانوي او ډیپلوماتیک ملاتړ کوي.
پنړی کې چتیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فور پرزیډنټ
بریټن از ون اف د موست سکسسفل
ملټیریشنل لوور پاتر امریکا
لغه اکشن
یې حکومت ذمہ وار کتنی لوډ شیډنګ اور یې برف نه ملوي ګرو مې
کیوسه سابسیږي
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
زمون مين دي موګو چيبو
مين بوجو ان سي سي
يي ما پادون ستا براجا كي اوسو سابي
زي هبو لكت درو في داخل ايران
سربيا كريوا زبوك سوكوبا
اورتي چيكان سونوچ ملتين ارادي
هاز نيجوشيشنز تو تيك بليس
ذا دونباس ريمايند ان ستيبل
تيريزم از ا جريف ثريت تو هيومن رايتس.
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
نن د مازیګر له 4:00 تر 5:00 بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا ځل د میدان وردک پر ولایت ژغی شو. دا ولایت د امنیت په برخه کې څه ستونزې لري؟ د پروژو په ارتباطي مشکلات څه دي؟ یوازې تر مشکلاتو نه راڅرخو، دا هم د سر شریکو چې په میدان وردک ولایت کې کوم کارونه شوي دي او کوم کارونه په راتلونکي کې کیدونکي دي. د دې ولایت والی د ازادي راډیو پرې خبرونه کې زموږ میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپل پیشنهادونه نظریات د والی له لارې د میدان وردک د نورو خلکو پورې ورسوي او تاسو کولی شئ چې په میدان وردک ولایت کې د امنیت تشکیدو، په میدان وردک ولایت کې د عمراني کارونو شتر سره کېدو په ارتباط خپل غشتنی د ازادي راډیو له لارې په دې پروګرام کې مطرح کړي. اوسمه ازادي او اوریدونکو یو نیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شبي پیغامونه فریبا ظاهر راغون کړي دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
آزادی او وريدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم تاسو د خوشی په هله د اونیموز تاسو ګرن پیغامونه اخیست دي چې ډیره په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د زیانونو او زورونو پاړه دي چې د دوی په وینا د ولسمشر د لمړی مرستیال په مشرۍ د ورغلو قوتونو لخوا ورسره سوي دي تاسو پیغامونه خبرولو ته چمتو دي خو لمړی به د یادونه وکم چې د آزادی او وريدونکو خبرونه د آزادی رادیو رسمي نظر نه څرګند دوی بلکې تاسو دوستانو د را رسیدلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي او دا هم تاسو را لېږلې پیغامونه
زه دا به پاریاب د ولایت د مرز دغه جنرال دوستم سره ډیر زمر مزاحم دی زمر مالونه شور کړی زمر متوران یو سره زمر کچنان یو غلول حتی د بادغیس د بالا مرغان د غورماش د خلکو کوچه د بارس و خلک و دغه ته مجبور کړو په تاسو ته ودرول مر ډیر مشکلاتونه لر روزمر خلک ټیکا ټیکا غرز مر ګل خلک امر کړ په مر بمباری کې زه ما ده غار دي
هلو السلام علیکم زه د کیسار ولسوالی د نوابات خبر کوم چې باز ماما دې ما دا دوستم راغلی د تر بکیا مر سره د مر کورونه په څور کړ متران نه سیمبو ته کورونه چر په سنغانو که چې بګیره جوړ کړې دې دا و اشرف غنی چیرې دې دا وزیر داخله چیرې دې دا غو دغه په خوا جن دې شي هغه ګلم جام نه خلک ګرد چور کړ خراب کړ
السلام علیکم سلام علیکم د فاریاد ولایت د غفار د ولفاری وروره د محمد جوان دې وروره د دوستم څنګه چې هغه دې وروره موږ پاک چیرې کړو فسانه وروره موټورانه چې وروره موټسکلانه چې وروره د خلکو په کورونه نه وځي دکانونه هم کړی دي وروره دا موږ سره د زور تازه لري وروره موږ دا زغ دې تر اشرف غنی پر ولسی کا اشرف غنی موږ خاص نه کې وروره جنډا صاحب درځه وروره د کندهار وروره موږ با خاص کې وکړي چې د فرستانه په لاس د بسمانه په لاس موږ په دغه او موږ په ا دغه دی وایي وروره دا موږ ته باخ وروره موږ در په در په آیاتای نه راوسته آیاتای وروره وزکاندی وروره هغه وروړي وای خیر خیر ته هیڅ خبره نه سه وروره موږ در په در خو وروره تر اوسه په موږ کوچانه مستنه وکړ موږ سره څه کړی موږ سره څه واځنه کړه د خدای وری ته برکه ودا شي کوي وروره موږ ته باخ وروره ولې موږ نه راځو نه وروره موږ د افغانستان یو مرخدي لا طالبان کې خو موږ ته باخ وروره دا چې کارونه موږ سره دي نه کوي موږ ا کارنه له سلام علیکم
السلام علیکم دا د ورمای د ولسوالۍ یم دا غزه رسته نه خو فرمول واجب دي شیا د نه نوې موتور فریز دی ورته ورسره د طالب په نامه باسه وایته طالب دی نه وای سلاره وای وای ای طالبان دې کی ورته ورته دای په نامه سې ام کی دې کی دای بد بد کارونه کوي دا زموږ زغ دی اشرف غنی ته ورسته دی ورته دا دې هیڅ مر سره زیرم کوي نو ښه په امان
زه د غیثار د ولایت ولسوالۍ نه خبر کوم زما سلامونه دي او اشرف غنی او ډاکټر عبد الله او جنرال راجک ته ورسیږي دا ملیشیا چې راغلي دي د تیزمو کورونه پاکول غوول زموږ د پښتنو کورونه پاکول غوول کوچنیان ټول دي نیمړه کړل او د وزبکو ته ځغ نه کوي چور کوي چې پاول کوي وری دای کوي زموږ سره د جنرال راجک پښتون ځان ته وایي پښتو دا شی ده چې اوس وخت په پښتو د جېبې په دغه کیسه مو سره هیڅ دغه نه کوي مو سره ډېر غټي ستوند سره روان مو کورونه ولا ګول مو ځو چې نه برباد شو در په در خاکه به سره کوي ولې مو سره دا چم کوي ولې دا ولدا چې مون کوي او سلام
السلام علیکم زه غیثار ډول سوالین د چنار د کریم دغه دغه د دوستم نه پرو د اربکان د نظامګو په نامه باندې کومندان دی دا ډیر چور چې پاول کې ډیر مسلمانانو سره بد آواز لکې چې 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 په غرو کې وځي تیرې دي بس دا کارونه دي چې وکړي دا اوس په افغانستان کې بل سر پراس یو بل ساتون کوي دا چې دا رايات وساتي دا راسته دی موږ من دي کوته
السلام علیکم السلام علیکم مرزایې کباغ د کلی وسیدونکو چې جنرال صاحب مستن نفر راغلي دي په کومنده باندې دده د خلکو متوران او کورونه او نغدي پیسې خلګه هم وهلي د غشانې هم کوله وړي د حکومت باندې اربکان راغلي دي خلګه شوروي او خلګه وهي او بنديان هم دي وصل
یو عبد الباری د کبر د شاخ ول سوالي در آزاد د ټول کوو د سلامونه وړاندې کوم وروسته تر سلامه د رئیس صاحب جمهور اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې جنرال دوستم په امر د هغه پر کومندان باندې خلګه د پښتنو سره ډول ډول ظلمونه کوي او کورونا مو هم شوروی او شرکی هم دی او کچوک دا خبره نه منی خپل دی راسی دا هغه ځای حیاتی دی وچی.
السلام علیکم فاریاخ ولایت نغیسار لولسوالی ما دا جنرال دوستم صاحب چې تاسو راستوله دا د پاره د چی چې تاسو راستوله کاکا دا خو دا ملکی خلک ګرد هزار به هزار خل اول د طالبانو څخه موږ ته نفاس او شکایت وو طالبانو څخه شکایت وو نن دوی تر طالبانو موږ ته تاره شو موږ خواره غریب یو چې هغه موږ څه وو تر کومه ولاړ شو تر کوم ګورنو وو موږ وو تاسو هر وخت دغه احتیاج یو او تاسو مو ویلي دي چې موږ طالبانو څخه په عذاب یو طالبانو څخه پر نفاس یو دا تر طالبانو موږ ته غذاب شو ده موټران جایي خلک وایي زوریي سپینږری سپینساری سپینږری هلک یو هم نه پرېږدي السلام علیکم حاجی احمد جن دفاری عبد ولایت د قیصار د آزادی د ټول کارکونکو ته د کومي سلامونه وړاندې کوم. د عملیات په قیصار کې روان دي. د اربکان مستردی ظلم او زیاتی کوي. موتران په زور څخه اخلي ټکول کوي وهل کوي ساعت ګوشي ترپال هسې چې مینې په کو کې راڅخه اخلي ډېر زیان راڅخه اخلي. موږ د افغانستان د اسلامي دولت څخه دا خواهش لرو چې دا دې بند.
دوستانو ستاسو د دغو شکایتونو په اړه مې د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیري سره په دې اړه خبرې وکړې چې ستاسو پام ورته راړو. وزیر صاحب د فاریاب ولایت څخه ډیر شکایتونه لرو. خلک د هغو عملیاتو په اړه راته وایي چې اوس هلته د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ پیل شوي دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې ډیر ظلمونه له عامو خلکو سره کېږي او مالونه او کورونه یې چور کېږي. ستاسو ځواب مې په دې اړه غوښت چې د دغه عام وګړو خوندیتوب څومره په پام کې نیول شوی دی او دغه شکایتونه ولې راپورته شوی دی؟
بلې، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وسلوال پوز اصلي دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو امنیت وساتي. موږ په قطعي توګه خپل منصوبینو ته خپل اړوندانو ته هدایت ورکړی دی چې په هیڅ صورت باندې ملکی خلکو ته تاوان ونه رسوي او ملکی خلک ونه ځوريږي.
بله، نو دغه شکایتونه څنګه راپورته شوی دی؟
تاسو پوهیږئ چې جګړه ده. په جګړه کې هیڅ ممکن نه ده چې ځینې کسان متضرر نشي، مګر موږ تر اخیرنی حده پورې کوښښ کوو چې چاته تاوان ونه رسیږي او ملکی کسان ونه ځوريږي. زموږ قواوې ټولې په دې هدایت باندې خبرې دي او مکررن زموږ لخوا نه د دفاع وزیر د لوی درسي لخوا نه هغوی ته هدایت شوی دی.
وزیر صاحب، دغه عملیات اوس د افغانستان په کومو ولایتونو او کومو سیمو کې دوام لري؟ ځکه د بیلابیلو سیمو څخه موږ ته خبرونه راځي چې هلته عملیات دي او خلک ترې ناراضه دي. که تاسو وزیر ته ووایئ چې د افغانستان په کومو سیمو کې دغه عملیات پیل شوي دي او پایلې څه دي؟
بله، موږ نن په د هیواد په 12 ولایتونو کې 13 پلان شوي عملیات لرو. د 201 سیلاب کول اردو په ساحه کې یو عملیات، د 203 تندر کلی اردو په ساحه کې څلور عملیاتونه، د 215 تل کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، د 201 ظفر کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، او د 209 شاین کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، او د 215 میوان کلی اردو په ساحه کې دوه پلان شوي عملیات لرو. اردو په تعرض کې دا هر چیرته چې نام نیوي عملیات پلاني او هلته موافقانه اجرا کوي.
بله وزیر صاحب، یو بل پوښتنه دا چې دا د اربکیانو یا محلي پولیسو ستونزه څومره تاسو منئ چې خلک د دوی څخه شکایت کوي او ورڅخه ناراضه دي؟ خلک وایي چې هغوی زورول کیږي، نو آیا د دغو خلکو مخ به څنګه ونیول سي؟ دا هم یو ډېر جدي ستونزه ده.
محلي پولیس په کورنیو چارو وزارت پورې مربوط دي. منګه په اردو کې قطعا چاته اجازه نه ورکو. منګه نار بکیلرو نه محلي پولیس لرو. وسلوال پوس په خپل ټول وسلو سنبال دي او په ټول هیواد کې د خلکو د امنیت لپاره آماده ولاړ دي. او دا غو مشکل چې دی د قندوز سره دوست خبري وکړي، زبر د کورنوي چارو وزارت سره شریکم.
دوستانو، د فاریاب ولایت اوسیدونکو شکایتونه او د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویان دولت وزیري څرګندونې مو واورید چې وای تر خپل وسه هڅه کوي چې عام خلکو ته د عملیاتو پر مهال زیان ونه وړي. په دې هیله چې دا ستونزې ژر تر ژره هوارې شي. د یو شمیر نورو دوستانو پیغامونه اخلو چې د مختلفو موضوعاتو په اړه د مختلفو ولایتونو څخه راستولې دي. په ګټه پیوړو.
السلام علیکم. جورنالیستان ناشی خبری کی خبر خوب آری والا افغانستان کی سولی کلی دی امریکا او پاکستان پلاس کی دو کہ دا افغانستان خلق پلاس کی سو تلی دی کتنوی ہے اب تچی نرگ والی حقا دی کئی مگر افغانان نتسلی جی السلام علیکم
بلے از ما پیغام بی بی سی دا زنگی چی دا از مزو پا ایلمان والایت کی دا ورد مریض دا پیش چی کیجی پر دا اولو سوالی با انچی جنگونه کیجی دا دیت والا امیل یو لا دا غصرخ چی دا پاکستان دی او مزدیتا نپریزی چی سوال او کو او بل نزا چی جا امتیازات نلرو چی پاگبانی وکوالی چو چی دا دشمن دا مخامخی بیتا او کو نو کورنی چار وزارت تا چی ازمز
السلام علیکم زه د ګیس څخه خبر کوم خپل مشران د افغانستان ساته سیالرم څنګه دې کوم چې متحد یووالی په افغانستان کې رانه شي سولې مشرتله وصله
سلام علیکم زه سید فرحات اکبری د لوګر دی ولې سپاس مشر په دې اړه دا خبرې لرم د پاکستان اساسي پښتنه دا دی چې افغان په خپل منځ کې ضعیف کې یو خوا د طالب په نامه کې په نامه باندې چې د افغانستان حکومت یې وژني او یو خوا ته خپل د پاکستان حکومت چې د پښتنه ختم کی چې تر څو پښتونستان ورک شي او په پښتونستان په نامه باندې بل کوم یو هیواد وجود او شتون ونه لري زه د ټولو وروڼو د ټولو خلکو نه دا غوښتنه کوم چې پښتانه د ځان سره متحد سي او خپل پښتونستان د پاکستان څخه آزاد کړي ډېر مننه وروره کامیابی وغواړم
د آزادۍ نصیبولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله د آزادۍ راډیو نه د ننګرهار د ملي اردو او ملي پولیسو د شهیدانو د ورثه او د خواهش ته چه دا غزمون پیغام دی دری کلور واری دی وزیر مالی اشرف غنی عبدالله او وزیر دفاع تا پا مخی کی دی زکا چه یو کار کی دی که دی گل آغا شیف دی پلو غالا کی شهیدانو تا ورسر تا قوالا ورکلی دی نمرزمت کی نور حوفار دی ورسر لسواری او لسواری کابل تلال و رال کارون اخلاص کل بالاخره وزارت دفاع دعوت کی چه دا غا منتا وزارت محلت تخصیص نسا کی اس درجہ کو پکوالا پاگا نمرو باندھ تارشان والا خواہش مند لری لمن جی اور عمدہ ارزوئی دتی آواز نے عمدہ راڈو دکھے دخل کو مشکلات خل کو اگو ترسائی جگہ مشکل دو وزارت داخلی وزارت دفاع او وزارت مالی سرا
د اسد یو اوریدونکو د خبرونه مینوالو روانه خبرونه مهم دوم روا د خبرونه په پای کې شمیره اعلانو در سره ویلې کې یو کچيري په خپل سیمو کې ستونزې لري او شکایتونه لري نو د همدې شمیره لاري زموږ سره شریکولای سي موږ به په امانت سره درته خبره کړو تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
چال یادو سر اکبر سے لاوا د ارمانونو قافلی راغلی دا ارمانونو قافلی راغلی
آزادی راډیو لوونه ترو
سلام و